دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 12:30 بجې دی. په دې خبری ساعت کې مزه پامیر ساحل هر کله کوم اوریدونکو په دې غړې کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړې دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند ملیحا میرزاده.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سټکی. د پاکستان پارلمان غړې غونډې ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وینا روانه ده. د امریکا ولسمشر وایي د روانې میاشتې تر پای له طالبانو سره د سولې موافقې ښه امکان پیدا شوی. او د امریکا سینټ د ایران خلاف د پوځي اقدام په اړه د ولسمشر ټرمپ واک محدودولو قرارداد منظور کړی. تفصیل: د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هیواد یې له پاکستان سره ستراتیژیک او سوداګریز تعلقات پراخول غواړي. نوموړي نن په اسلام آباد کې د پارلمان غړې غونډې ته په وینا کې ویل حکومت به د ترهګرۍ ضد جګړه کې له پاکستان سره همکارۍ ته دوام ورکوي. اردوغان ویل له یو لوی پلاوي سره پاکستان ته ورغلی او د جمعې تر مانځه وروسته به د دواړو هیوادونو د کاروباریانو او پانګوونکو غړې غونډې ته وینا کوي. اردوغان ویل د دواړو هیوادونو اړوند چارواکي به د ستراتیژیکو اړیکو پراخوالي شپږم هم. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې داسې هیله ورکوونکې اشارې دي چې هیواد به د روانې میاشتې تر پای له طالبانو سره د سولې هوکړې ته ورسي. نوموړي پرون د آی هارت ریډیو په یو خپرونه کې ویل د توافق ښه امکانات شته. له ټرمپ څخه چې پوښتنه وشوه چې آیا امریکا او طالبان هوکړې ته رسېدلي او که څنګه، نو نوموړي وویل فکر کوي چې ورته ډېر نږدې شوی دی او ښه چانس لري چې موافقې ته به ورسي. ټرمپ زیاته کړه چې په راتلونکو دوه اونو کې به د هر څه پته ولګي. تر ټرمپ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو جرمني ته په لار خبریالانو ته وویل چې له طالبانو سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی خو نور معلومات یې ورنکړل. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد پرون مشال ریډیو ته وویل چې ښایي په لنډه موده کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د امریکایي او افغان چارواکو تازه څرګندونو په اړه لاس نه دی ویلی. د بلوچستان په لورالای کې یو قبایلي مشر ویلي چې د ښار انتظامی مشر یې د شهریت کاغذونه ځنډولي. سردار ګل مرجان بیګا مشال ریډیو ته ویل چې ډپټي کمشنر د فروری په 12 په اردو ورځپاڼه جنگ کې د یو اشتهار په خپرولو ورباندې د ملي امنیت او امنیتي ادارو ضد څرګندونو کولو تور پورې کړي. د نوموړي وکیل صادق خان علیزی وایي ګل مرجان تېره اونۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینو مشرانو او ملاتړو ته د میلمستیا پر وخت د پولیسو تر چاپې وروسته د خپلو میلمنو له سپارلو انکار وکړ، نو هغوی یې پر ضد پرچا ظاهر کړه چې د بلوچستان هایکورټ غیر آئینی بللې.
په جنگ اخبار چې کومه ورځپاڼه د دلې د اردو پاغه کې یو اشتهار چې د ډپټي کمشنر چاپ کړی دی، سیاره مشتیو دا د سردار ګل مرجان او د ټول فیملی لوکل چې کوم سرټیفیکیټس دي دا ماتل او د هایکورټ کې پراته تاریخ باندې بیا پیښې د فروری.
په دې اړه مو د بلوچستان د کورنیو چارو له وزیر زیاءالله لانګو سره رابطه وکړه خو ورسره په خبرو نه توانېدو. د نوموړي مرستیال البته مشال ریډیو ته ویل چې د لورالای انتظامی مشر به ضرور د ګل مرجان د شهریت معطلولو دلیل لري. موږ د ښار له ډپټي کمشنر اسد کاکړ سره هم په خبرو بریالي نشو. د شمالي وزیرستان میرامشاه تاجرانو نن هم خپل احتجاج ته دوام ورکړی. پرون د پېښور په گورنر هاوس کې د خیبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان په مشرۍ د اپیکس کمیټې غونډه کې د شمالي وزیرستان متاثرینو ته د معاوضې ورکولو په اړه خبرې شوې. د گورنر له دفتره پرون په یو خپور شوي بیان کې ویل شوي چې په غونډه کې د قبایلي ضلعو انتظامی ډانچې، عدلیې، پولیسو او د شمالي وزیرستان متاثرینو ته پر معاوضې ورکولو خبرې وشوې. خو د شمالي وزیرستان میرامشاه تاجرانو په سیمه کې د 15 ورځو احتجاجي ناستې وروسته په پېښور کې د دوه اونو راهیسې احتجاجي ناسته پیل کړې. دوی وایي چې حکومت ورسره د ړنګو شو دوکانونو په اړه د معاوضې ورکولو ژمنې سرته نه دي رسولې. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وایي کله چې هم دوی د حکومتي پالیسو خلاف احتجاج اعلان کړي نو سمدستي ورته له احتساب عدالت نوټیس ورشي. بلاول زرداری پرون په راولپنډی کې په احتساب عدالت کې د جی وی اوپل کمپنۍ او جعلی بانکي اکاونټونو مقدمه کې تر حاضرېدو وروسته خبریالانو ته وویل چې سپریم کورټ د بېګناه او ګرځولو خو له نیب نه دا امید نه و چې پر یو ماشوم به کیس جوړوي ځکه چې دی په 9 کې د شرکت ونډوال و. خو د اعتصاب د چارو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار شهزاد اکبر په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د سپریم کورټ پلټنیزې ډلې دغه کیس د اعتصاب عدالت ته وړاندې کړی او دا چې په هیواد کې څوک هم له قانون نه بالاتر نه دي. خبرونه له مشال ریډیو نه اوري. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د جرمني په میونخ ښار کې په نړیوال امنیتی غونډه کې ګډون کوي. ولسمشر پرون جرمني ته ورسید. د ولسمشر دفتر په یو بیان کې ویلي چې اشرف غنی به د غونډې پر مهال له یو شمېر چارواکو سره د افغانستان د سولې پر بهیر وغږیږي. رویټرز اجانس وایي غنی به د امریکا د بارنو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د امریکا او طالبانو د سولې پر موافقه خبرې وکړي. د امریکا سینیټ د ایران پر ضد د پوځي اقدام په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ واک محدودولو قرارداد منظور کړی. د قرارداد وړاندې کوونکی د ډیموکرات ګوند سینیټر ټیم کین وایي چې د ایران خلاف تر بل پوځي اقدام مخکې باید ولسمشر ټرمپ له کانګرسه منظوري واخلي. کین او د قرارداد نورو پلویانو ویل چې د دې مقصد ولسمشر ټرمپ په نښه کول نه دي بلکې په دې ټینګار کول دي چې کانګرس د جګړې د اعلان واک لري. ولسمشر ټرمپ او د هغه پلویانو ویلي چې په دې سره به ایران او نورو ممکنه مخالفینو ته غلطه اشاره ورکړل شي. ښایي ولسمشر ټرمپ دا ګام ویټو کړي چې له مخه یې د جګړې په اړه د ولسمشر اختیار کم کړل شوی. د کازاکستان په جنوبي برخه کې د کازکانو او دانګانو ترمنځ تیرې اونۍ له تشدد ډکو نسلي نښتو کې د وژل شوو کسانو شمېر 1200 ته رسېدلی دی. ژمبیل سیمه چې پکې دا نښتې شوي د ګورنر سلاکار قنات قلشیمنوف پرون وویل چې د مسانچی په نوم کلي کې دوه ورځې مخکې د یو نامعلومه تن سوځول شوی جسد له هغې یوې ودانۍ له ملبې نه موندل شوی چې په نښتو کې ورته نقصان رسول شوی و. د ګورنر سلاکار وویل چې د دغه تن د شناخت معلومولو لپاره د عدلي طب ځانګړې ډله کار کوي. فروری په اومه د ځایي کازکانو او نسلي او دانګانو ترمنځ په مسانچی سورتوبې اوګاتی او بولان باتیر کلیوالو سیمو کې تشدد پیل شو. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس کرن صوبې او د موسم حال له احمد الله نه.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ 1.5 پیسې اخیستل کیږي او 1450 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1990 روپۍ او 200 روپۍ، یو ایرو 1650 روپۍ 40 پیسې او 1650 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 1040 روپۍ 95 پیسې او 240 روپۍ 50 پیسې، یو سعودي ریال 40 روپۍ 90 پیسې او 140 روپۍ 40 پیسې، یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 216 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 240 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو سړي رښتاتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 21، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غږ په منځنۍ صفه شپږ سوه 21 کیلو هرتز اوري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی له پاکستان سره ستراتیژیک او سوداګریز تعلقات پراخوي. امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ او نور چارواکو ویلي چې له طالبانو سره د سولې موافقې امکانات پیدا شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي اوس خبره د سولې لوري ته روانه ده.
آل دیگه صحبت از این نیست که تغییر حکومت باشه، آل صحبت ها به طرف صلح میره.
د لورلای انتظامی د یو قبایلی مشر سردار ګل مرجان شناختی کارډ او نور اسناد ماته لکړي. پیپلز ګوند ویلی دی چې سپریم کورټ بلاول بوټو زرداری د بینومه بانکي حسابونو له تورونو پاک ګرځولې، نو د احتساب ادارې ولې ورغواړي.
سپریم کورټ او پاکستان چیف جسټس هم یو ریمارک دی چې بلاول بوټو زرداری صاحب په دې کې بے ګناه دی، یعنی معصوم دی.
په کابل کې د حقوقو فعالانو پر حکومت غږ کړی چې پر ښځو تشدد کوونکي د گرفتار او محاکمه کړي.
اگر گرفتار کرن باید امرای مردم شریک شوه.
شنن یو تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره وسه. اردوونکو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هیواد له پاکستان سره ستراتیژیک او سوداګریز تعلقات پراخول غواړي. نوموړي نن په اسلام آباد کې د پارلمان ګډې غونډې ته وینا وکړه چې په اړه یې تفصیل راتل اسلام آباد احمد الله راکوي. احمد الله، که لږ معلومات را تر کړی چې اردوغان نن څه ویل.
ډیره مننه پامیر. طیب اردوغان چې کوم دی هغه د پاکستان په وخت 12:30 بجې د پارلمان ګډې غونډې ته چې کوم دا هغه وینا شروع کړله، نوموړي تقریبا نیم ساعت چې کوم دا وینا وکړله چې پکې د هند تر انتظام لاندې کشمیر معاملې نه علاوه پاکستان چې کوم په ایف اے ٹی ایف خل لیست کې نوم شامل دی، په دغه باندې دغه شان د پاکستان او ترکیه ترمنځ تعلقات په حواله سره، دینه علاوه سرمایه کاری په حواله سره چې کوم دی هغه خبرې وکړلې. نو موري د کشمیر په حق لدا خبر وکړل چې کشمیر چې کوم دی هغه د ترکی لپاره شاهي اهمیت لري لکه څنګه چې د پاکستان لپاره دی، او هند په حواله سره دا خبر پښې دغه دی یو طرفه ګامونو لوجه نه الته چې کوم دی خلکو ته تکلیف رسي. نو دغه مسلې حل چې کوم دی هغه د انصاف نه ممکن دی، دغه قسمه پالیسیانو نه چې کوم دی هغه نه دی. د دې نه علاوه نو موري کناوه چې د ترهګرۍ مخنیوي معاملات چې کوم دی هغه کې پاکستان سره به موږ خپل مرستې چې کوم دی هغه پر راتلونکي کې جاری ساتو، او ایس ای ٹی ایف کې چې کوم دی د پاکستان نوم په خپل ډس کې دی، نو ترکی چې کوم دی خپل پورا حمایت یقین وته ورکوي، او زموږ هم کوشش شي چې د پاکستان نوم چې دی لیست نه کوم دی دا راوویستل شي. د دې نه علاوه سرمایه‌کاری په حواله سره د نو موري دا وینا وه چې پاکستان حکومت چې کوم دی هغه خپل مثبت ګامونه پورته کړی دي د سرمایه‌کارانو او تاجرانو لپاره ماحول ښه کولو لپاره، خو اقتصادي ترقی چې دغه په یو څو ورځو کې نه کېږي د لپاره به مسلسل جدوجهد جاری ساتي. او د جمعې لمونځ نه وروسته یعنی د نوموړي دا وینا وه چې یو پلاوی چې کوم دی ما سره تاجرانو سرمایه‌کارانو راغلی دی، د جمعې لمونځ نه وروسته چې زموږ کومه غونډه کېدونکې ده، نو په هغې کې موږ غواړو چې په پاکستان کې دغه چې کوم راغلي دي دوی سرمایه‌کاري وکړي، نو پنګه کاری وکړي. دغه شانتې دی نه علاوه نوموړي په نور د پاکستان او د ترکی په تعلقاتو باندې چې کوم دی هغې باندې هم خبرې وکړلې چې دا تعلقات د ډېر پخوانه دي، ښه تعلقات د دواړو ملکونو ترمنځ را روان دي، د اپراتون کې که هم زموږ کوشش دی چې همداسې شان ښه پاتې شي.
سمه ده، ډېره زیاته مننه احمد الله. له اسلام آباد احمد الله را سره وو. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د وینا مهمې برخې را سره شریکولې. د ویلې چې اردوغان د پارلمان ګډې غونډې ته په وینا کې ویل چې حکومت د ترهګرۍ ضد جګړه کې له پاکستان سره همکارۍ ته دوام ورکوي، او له یو لوی پلاوي سره پاکستان ته ورغلی، او د جمعې تر لمانځه وروسته به د دواړو هیوادونو د کاروباریانو او پانګونکو ګډې غونډې ته وینا کوي. اردوغان دا هم ویل چې د دواړو هیوادونو اړوند چارواکي به د ستراتیژیکو اړیکو پراخولو شپږمه غونډه هم وکړي. له اسلام آباد را سره زموږ همکار طاهر خان د ټلیفون په کرخه دی. طاهر خان صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. د اردوغان وینا تاسو واورېده، څنګه یې ارزوئ؟
زما نظر دا دی چې د پاکستان لپاره د دغې وینا ځکه اهمیت دی چې پاکستان په کومو ځینې شیان چې دي، که هغه د کور دننه دي که بهر دي، په هغې پاکستان ته ډېر زیات اړتیا ده، ضرورت دی د نړۍ د هیوادونو د حمایت. لکه څنګه چې احمد الله هم ویل، ځینې شیان ورته لکه کشمیر مسله ده چې عمران خان څو ورځې مخکې په خپله ګیله وکړه چې د اسلامي تنظیمونو چې کوم کانفرنس دی او آی سي، هغې غونډه نه راغواړي، هغې خبره واضحه نه کوي. نو د نن د ترکیې صدر دغه موضوع باندې چې ډېر یو هغه وایي چې څنګه پاکستانیان کشمیر ته ګوري، دغه رنګ ترکیه ورته ګوري. نو یو خدا پاکستان نن سبا کوم یو مشکل سره، لکه څنګه چې ستاسو خبریال ذکر مو کړ چې کوم مالیاتي پاکستان په خړ لیست کې دی، ایف اے ٹی ایف چې ورته وایي، او پاکستان لپاره دا ډېر مشکل دی. پاکستان ته د څو هیوادونو کلک حمایت پکار دی چې د خړ لیست نه بهر راوځي. نو نن د ترکیې صدر په خپل تقریر کې پاکستان ته ډاډ ورکړ چې ترکی به د دې هیواد به پاکستان د دغه مشکل نه بچولو کې پاکستان سره ملګرتیا او حمایت کوي. دا خبره وشوه. بل افغانستان هم سرسری ذکر کو، دا مهمه خبره چې هغه وکړه، هغه د پاکستان سره تجارت دی. او نن سبا لکه پاکستان ته ډېر مشکلات دا تیرو سو کلونو کې چې پاکستان بالکل دسی او یوازې یوازې بختارېده او نه څوک سرمایه راځي. نو نن هغه دا خبره وکړه، او څنګه چې وویل شول چې تاجرانو وخت هم راغلی دی، هغې به لکه چې وروسته بیا په اسلام آباد کې غونډه کوي. نو پاکستان ته چې د کومو شیانو حمایت ضرورت دی د نړۍ د هیوادونو، بیا خاص کر د اسلامي هیوادونو، ترکیې صدر په وینا کې د هغې ډاډ ورکړ، یقین دهانی ورکړه چې دا د پاکستان لپاره ډېر د اطمینان ضرور.
طاهر خان صاحب، داسې درته نه معلومیږي تاسو ته چې دا خبرې خو د وکړې، د کشمیر موضوع هم یاد کړه، د خړ لیست موضوع هم یاد کړه، او د پاکستان د اقتصاد موضوع هم یاد کړه، تر ډېره بریده پورې دا د اردوغان وینا چې تاسو واورېده، داسې درته ښکاره نه شو چې یو قسم تشریفاتي یا پروتوکول غوندې وینا وه تر ډېره بریده پورې، که نه معنا لري واقعي په ډیپلوماټیکو الفاظو کې د پاکستان سره د دوستۍ د پراخولو هڅه کړې ده؟
زما نظر دا دی چې ډیر کم داسې مشران دي د اسلامي هیوادونو چې په پاکستان کې د هغوی نه ډیره تمه کیږي، لیکن هغوی هیڅکله هم د پاکستان په داسې موضوعاتو باندې هیڅکله هم یو ډیر واضح بیان نه دی ورکړی. لیکن د ترکیې صدر چې کم بیان ورکړ لکه د کشمیر په مسله باندې، ما خپله د عمران خان ذکر وکړو چې عمران خان سورځ وړاندې ډیر چاته ګیله وکړه، او د عمران خان چې واپس رجوع وکړه او ملیشیا ته لاړه چې کوم کانفرنس کې پاکستان ګډون نه وکړي، او هغه وخت داسې نظر و چې کېدی چې سعودي عرب یا د هغې نور نږدې اتحادیان دي هغه په دې باندې خفه کېدل. لیکن عمران خان چې ملیشیا ته لاړ، په ملیشیا کې هغه دا اعلان هم وکړ چې دنه غلطي شوې ده چې دې مخکې نه راغلي، او دا یې چې راتلون کې نو عمران خان ګوري چې د پاکستان حمایت سوکول شي. او زما خیال چې نن توقع د پاکستان وه نو هغه د ترکیې صدر هغه پوره کړه، او زه ګمان نه کوم چې دا به تشریفاتي او پروټوکولي ویناوي، ځکه ما خپل ټول ورید په ډېر غور باندې ډېر توجه باندې زما خیال چې دغه خبرې داسې ښکاري چې واقعي هغه ښکاري چې پاکستان سره همکاري او تعلقات هم پراخه کړي او همکاري مو کړي، پاکستان د مشکلاتو نه روباسلو کې مدد.
او بالکل کپلند تو غرا ته وای طاهر خان صاحب، دا د ملایشیا ذکر تاسو وکه، غی غونډه ته عمران خان نو ورغله، بیا د همدی ترکیه چارواکو د اردوغان په ګډون داسې اشاره ورکړي چې پاکستان د یو چا په وینا باندې چې کېدای شي سعودي عرب ته اشاره و ملایشیا ته نوي تللې، په دغه حالت کې چې تاسو ګورئ په دغه سیمه کې چې څه قسم سیالي روانې دي سیاسي او امنیتی، دا ګڼي چې د اردوغان د دغه سفر سره به پاکستان تر څه بریده پورې ترکیه بیرته خپل ځان سره خوشاله کړی شي او راضي کړی شي؟
زما خیال د ترکیې د صدر پاکستان ته په داسې وخت کې راتګ چې پاکستان هغه کانفرنس ته نه وتللی، او بیا ترکیې صدر د ملیشیا وزیر اعظم یو ډېر نرم بیان ورکړی او ډېر ډیپلوماسي کړی و، هغه نه غوښتل چې داسې یو واضح بیان ورکړي، هغه د پاکستان مشکلاتو نه خبر دی چې عمران خان ولې نه دی راغلی. لیکن د ترکیې صدر خو صفا یو قسم ما تاسو اشاره وکړه، یو مدیرت ته بالکل اشاره وداغه، مطلب سعودي عرب و، ځکه بیا سعودي عرب چې کله فورن، حالانکه د سعودي عرب سفارت په پاکستان کې ډیرو موضوعاتو باندې خبرې بالکل نه کوي، لیکن چې کرت اردوغان بیان راغی او سعودي عرب یاد کړ، نو معنی دا و چې سعودیانو هم دغه احساس کړ. زما خیال د ترکیې د صدر پاکستان ته راتګ دا معنی لري چې کېدی شي هغه راغی هغه کم خفګان یا کم تحفظات د پاکستان د رول په اړه باندې دغه ملیشیا د کانفرنس و، کېدی شي هغه د ډېر حده پورې لري شوي و، نو ځکه د پاکستان ته راغلی. نن خو دغه وینا په پاکستان لپاره د خوشحالۍ خبر دی.
سب ډېر زیاته مننه، خوشاله اوسې طاهر خان صاحب را سره له اسلام آباد ټلیفون په کرخو. تاسو ته یو ځل بیا زه تکرار کړم، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تقریبا یولس نیمې بجې وینا پیل کړه د پاکستان د پارلمان ګډې غونډې ته. هغه په دوه ورځني سفر پاکستان ته تللی دی، او دوی ویل چې د حکومت به یې د ترهګرۍ ضد جګړه کې له پاکستان سره همکارۍ ته دوام ورکوي، او له یو لوی پلاوي سره پاکستان ته ورغلی، او د جمعې تر لمانځه وروسته به د دواړو هیوادونو د کاروباریانو او پانګونکو ګډې غونډې ته وینا هم کوي. او دوی ویل چې د ستراتیژیکو تعلقاتو د ستراتیژیکو اړیکو د پراخولو لپاره به شپږمه غونډه هم کوي. په دې باندې مو د زموږ د همکار طاهر خان شننه هم واورېده. نو اوس یو لنډه خبرتیا تاسې واورئ، او تر هغې وروسته نور رپورټونو ته ورځو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
اردوونکو دویم مهم موضوع ترازو. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې داسې امکانات دي چې هیواد یې ښایي د روانې میاشت تر پایه له طالب استازو سره یوې موافقې ته ورسي. د خبرو نوموړي بیګا پر داسې وخت کړی چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په قطر کې له طالبانو سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ خبر ورکړ، او د تشدد د کمولو پر وړاندیز د غږېدو خبره د دفاع وزیر مارک اسپر هم وکړه. افغان حکومت وایي ښایي په لنډ وخت کې له طالبانو سره خبرې پیل شي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د امریکایي او افغان چارواکو تازه څرګندونو په اړه لاسنه دی ویلي. امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلی دی چې داسې هیله بښونکې اشارې دي چې هیواد به یې د روانې میاشت تر پایه له طالبانو سره د سولې هوکړې ته ورسي. نوموړي بیګا د آی هارت راډیو په یوه خپرونه کې وویل د توافق ښه امکانات شته. له ټرمپ چې پوښتنه وشوه چې آیا امریکا او طالبان هوکړې ته رسېدلي او که څنګه، نو نوموړي وویل فکر کوي چې ورته خورا نږدې شوی دی او په اند یې ښه چانس لري چې موافقې ته به ورسي. ټرمپ ویل په راتلونکو دوه اونیو کې به هر څه روښانه شي. تر ټرمپ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو جرمني ته پر لار خبریالان ته وویل چې له طالبانو سره یې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. پامپیو د میونخ په امنیتي غونډه کې ګډون لپاره جرمني ته ورغلی. افغان ولسمشر اشرف غنی هم د جرمني په سفر دی او ټاکل شوی چې دواړه د غونډې پر مهال سره وویني. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر هم د فبروري پر 14 په برسلز کې د ناټو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبریالان ته وویل چې امریکا او طالبانو د تشدد پر کمولو
د امریکا متحدو ایالاتو او طالبانو د تشدد د کمولو په اړه مذاکره کړې وې. زه دلته راغلم چې په دې اړه له خپلو متحدانو سره بحث وکړم. موږ مخکې هم ویلي چې په افغانستان کې د لانجې حل یوازې د یو سیاسي توافق له مخې کېږي او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی.
اسپر همداراز ویل چې امریکا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره د یوې اونۍ لپاره د تشدد د کمولو پر وړاندیز بحث کړی دی، خو ده زیاته کړه چې له افغانستانه د امریکا د سرتیرو ایستل او نور مذاکرات به مشروط وي او د تاوتریخوالي تر کمیدو وروسته به پیلیږي. په عین وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه پریکړه له شرایطو پرته او په پټو سترګو نه کیږي. نوموړي پرون مشال راډیو ته په مرکه کې ویل چې ښایي په لنډه موده کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي.
شما تعقیب میکنین قطر از یک سال تا بال تغییر بسیار زیات آمده
دی وای تاسو د قطر مذاکره تعقیب وی د تیر وکال رئیس ډیر بدلون راغلی. اوس نور د افغانستان د حکومت ته تغییر او د افغانستان د ملي پاوز د لمنځتلو خبره نه ده مطرح. اوس خبرې د سولې پر خوا روانې دي. موږ خپل ولست وعده ورکوو چې ملي اردو به په هر حال کې له ټولو هغو ارزښتونو دفاع کوي چې په وروستیو دوو لسیزو کې موږ ترلاسه کړي او ټینګ ساتلي دي. د واشنگتن پوسټ په حواله امریکا او طالبان شای په څو ورځو کې په افغانستان کې د تشدد د کمیدو په اړه یو پریکړه اعلان کړي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد وویل چې د اوو ورځو لپاره د تشدد د کمولو کومه مسله چې په رسنیو کې خبري ورباندې کیږي په جزئیاتو نه ده ورسره مطرح شوې.
طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو کولو انکار کړی. وایي له امریکا سره موافقې ته تر رسیدو وروسته به ورسره د سولې مذاکرات پیل کړي. اسوسییټډ پرس اژانس لیکلی چې که په افغانستان کې تاوتریخوالی کم شي، نو دا به د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې لاسلیک ته لار هواره کړي چې تر هغې وروسته ښایي د 10 ورځو په موده کې بین الافغاني خبرې پیل شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د بلوچستان په لور لای کې انتظامی د یو ځایي قبایلي مشر او د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړي شناختی کارډ او د شهریت نور اسناد ماتل کړي او د هغه پر ضد د کارروایي غږ کړی دی. سردار ګلمرجان بیګا له مشال راډیو سره په خبرو کې د انتظامی تورونه رد کړي او وایي د آئینی حقونو لپاره مبارزه د قانون سرغړونه نه ده. د د وکیل وای د بلوچستان های کورټ هم پر ګلمرجان لګیدلی تورونه ځندولې دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت یو چارواکی وای د لورلای ډیپټی کمشنر با ضرور د خپل اقدام دلیل لري. شاهین بنره معلومات راکوي.
د بلوچستان د لورلای ډیپټی کمشنر د فروری په 12 نیټه په جنگ ورسپانه کې د ځایی قبایلی مشر سردار ګلمرجان پر ضد یو اشتهار خپور کړی دی. په دې کې راغلی چې سردار ګلمرجان د قومي سلامتۍ او امنیتي ادارو پر ضد څرګندونې کړې. نو له دې قبلې د پاکستان د سټیزنشپ اکټ د لاندې د هغه د شهریت اسناد معطل کړي دي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې سردار ګلمرجان د ده پر ضد لګول شوي تورونه رد کړل او زیاته کړه چې له دې وړاندې هم دی او د کورنۍ د امنیتي ادارو لخوا د زور زیاتی ښکار شوې دي.
دوی ته دا اکرام نه لاړ سره دوی راولاړ سو زما باندې زما شناختي کارډ لوکل په لوکل کې زما بچان دي. زما زوی په روس کې سبق وایي. روس د روان دي مډیکل په مډیکل باندې روان دي. لوکل کې انسل چې لوکل کې انسل سو زما ګرد بچان له ما سره په لوکل کې دي. زما بچانو څه کړی دي، څه ګناه کړی دي زما د بچانو افغانستان کې اصل دی. ګورې وار ما باندې جرم ثابت شي بیا به نادرا کینسلوي. زه د دې ملک په عین خلاف لاړ شم، زه د دې ملک د قانون خلاف لاړ شم، بیا به زما شریعت کینسلوي. ګورې که ما باندې جرم ثابت شي ما ته سزا ملاوي شي.
د نوموړي وکیل صادق خان علیزی وایي چې موکلې د فروری په اتمه د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې مشران میلمانه کړي وو چې امنیتي ادارو یې په کور چاپه ووهله او د هغوی د نیولو هڅه یې وکړه. کله چې سردار ګل مرجان د خپلو میلمنو امنیتي ادارو ته د ورکولو نه انکار وکړو نو پر ضد یې مقدمه درج کړل شوې، خو د بلوچستان های کورټ دغه مقدمه غیر آئینی بللې دي.
جسټس امید بلوچ په عدالت کې د پیشي وسو او دا ټول اف آی آر یې معطل کړل. دغه باوجود په جنگ اخبار چې کوم ورځپاڼه د دلې د اوریدو په هغه کې یو اشتهار چې د ډیپټي کمشنر چاپ کړی دی، سیارا مشتیو دا د سردار ګل مرجان او د ټول فیملی لوکل سکم سرټیفیکیټس دي، دا ماتلو د انټیریر منسټری له طرفه ممنوع بورس اصلي دي، دا غل لایسنسونه ورکړل شوی دي، دا ماتل دي او د سکم شناختی کارت دي، دا هم موږ ماتل کوو نه. دغه اف آی آر بنیاد جوړ کړی دی های کورټ کې، بیا پیښې کړي پراته له تاریخ باندې بیا پیښې د فروری.
په دې اړه مو چې کله د بلوچستان د کورونو چارو د وزیر ضیا الله لانګو سره تماس ونیولو نو د هغه مرستیال وویل چې وزیر په ځای موجود نه دی، خو ډیپټي کمشنر د حکومت یو ذمہوار چارواکی دی او هغه چې کومه پریکړه کړې نو ارو مرو به ورسره څه دلیل وي. د سیمې د ډیپټي کمشنر اسد خان کاکړ سره مهم د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. د یادونه وردا چې لدی وړاندې هم په بلوچستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو شمیر مشرانو پر ضد یا خو مقدمه درج شوې دي او یا د امنیتي ادارو لخوا نیول شوې دي.
د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلي چې که احتساب ادارې گرفتار کړ نو خور آصفه بوټو زرداری به اواز جوړیږي. نوموړي پرون ادارې ته تر حاضرېدو وروسته خبریالانو ته ویل سپریم کورټ بې ګناه ګرځولې خو د احتساب ملي ادارې ورغواړي. حکومت وایي د بینومه بانکي حسابونو مقدمه سپریم کورټ د احتساب ادارې ته سپارلې. شاهین بونرای یو ځل بیا
د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری پرون په اسلام آباد کې د احتساب قامی ادارې ته د وړاندې کېدو نه وروسته خبری غونډې ته ویلي چې د سپریم کورټ چیف جسټس هغه د جعلي اکاونټونو په مقدمه کې بې ګناه ګرځولې خو نه پوهیږي چې احتساب عدالت ورته بیا ولې د حاضرېدو ویلې دي. د پیپلز ګوند یو مشر او سینیټر بهرمن تنګي بیګا په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې د کره نوی ګوند د حکومت پر ضد د تحریک پیلولو اعلان کړی نو د مشرانو پر ضد مقدمه بیا پرانستل شوې دي.
د دې کیس په اړه کې د سپریم کورټ او پاکستان چیف جسټس هم یو ریمارکس دي چې بلاول بوټو زرداری صاحب په دې کې بے ګناه دي، یعنی معصوم دي. پاکستان پیپلز پارټي لیډرشپ ته احتساب عدالتونو مو احترام کوي او هغې کې خپل پیش کېدلم غواړي، ولې چې موږ د کیسونو نه تښتې نو. خو صرف دا ضرور زمونږ سوال دی چې پوره پاکستان 22 کروڑ عوام ته یو میسج دی چې دا پولیټیکل وکټمایزیشن دی.
دا وخت په پاکستان کې د دوو لویو مخالفو ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د مشرانو پر ضد په احتساب عدالت کې مقدمه روانې دي او ځینې مشران نیول شوي هم دي. آیا په پاکستان کې د احتساب عمل د قانون سره سم روان دی؟ په دغه اړه د پیښور های کورټ د وکیلانو د اتحادیې سکتر او د قانوني چارو پو عابد علي اډوکیټ وایي
چې د شفاف احتساب غواړي نو دوی په پی آر ټي باندې د پیښور های کورټ آرډر سسپنشن لپاره سپریم کورټ ته ولې لاړل؟ که د دوی په لمنه باندې داغ نه وي او دا صفا احتساب وي نو پکارو چې دوی ویلي وو چې را اودي شي، انکوائری دی وشي، که موږ نه باندې څه ثابت شو بالکل موږ فیس کوو. تاسو په دې وخت کې وګورئ د ټریجری بینچ اوسه پورې نه به نوټس تللی دی، نه هغې ته څه بل څه شوي دي، صرف او صرف د اپوزیشن ته نوټس روانې دي.
د سیاسي چارو شنونکي وایي چې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت دا وخت د مالی ستونزو سره مخ دی او د شیانو د بیو لوړېدو سره ولسی رد عمل په ډېرېدو دی نو حکومت د مخالفو اوازونو مخه نیول غواړي. په دغه اړه په اسلام آباد کې میشت خبریال نوید صدیقی زیاتوي
ټیم اپوزیشن کم لیډر چې ده نو هغه بلاول بوټو زرداری، ځکه چې شهباز شریف هغه لندن کې ناسته، نواز شریف مشته، مریم نواز ده بالکل چپ تک کم اپوزیشن لیڈر چې دی یا ایم این اے د اپوزیشن لاړه خجم حکومت باندې تنقید کوي اسټابلیشمنت په خلاف خبر کوي نو خلاف دا کوم کیسز چې دی نو ری اوپن شي او هغه خلاف ریفرنسز چې دی نو هغه جوړ کړی شي شاید هغه کار عباسی خلاف پرون بیا د یو ریفرنس منظوری ورکړی شوی دا دک شان د بلاول بوټو زرداری نن راغوښته نیب والا حکومت ډېر زیات په مشکلاتو کې دی
خو حکومت دریز لري چې د پاکستان تیر حکومتونو د خپل واک نه سرغړونه کړې او د هیواد وسیلې د خپل ذاتی یا کاروباري ګټو لپاره کارولې دي پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته د وینا په وخت د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار شهزاد اکبر ویل چې دا معاملہ د نور کاروای لپاره د سپریم کورټ پلټنیز ډلې د احتساب ادارې ته حواله کړي او هیڅ څوک هم د قانون نه بالا نه دي
شاهین بنیر رپورٹ میں اورد په پیښور کې 12 سنی میں او په کابل کې 12 بجې شوې ملیحا میرزاده د خبرونو لنډی سنانې کوي
ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان ویلی هیواد یې د پاکستان سره ستراتیژیک او سوداګریز تعلقات پراخول غواړي نوموړي نن په اسلام آباد کې د پارلمان غړي غونډې ته په وینا کې ویل حکومت باید د ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان سره همکارۍ ته دوام ورکوي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي داسې هیله ورکوونکي اشاره دي چې هیواد باید روانې میاشت تر پای له طالبانو سره د سولې هوکړې ته ورسي نوموړي پرون د آی هارت ریډیو په یو خبرونه کې ویل د توافق ښه امکانات شته تر ټرمپ مخکې د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویل چې طالبانو سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی خو نور معلومات یې ورنکړل په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د امریکایي چارواکو تازه سرګندونو په اړه لاسنه دی ویلي د بلوچستان په لورلای کې یو قبایلي مشر ویلي چې د خار انتظامی مشر یې د شهریت کاغذونه ځنډولي سردار ګلمرجان بیګا مشال ریډیو ته چې ډیپټي کمشنر د فروری په 12مه په اردو رسپانه جنگ کې د اشتهار په خبرولو ورباندې د ملي امنیت او امنیتي ادارو ضد سرګندونو کولو تور پورې کړی دی د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر مرستیال مشال ریډیو ته ویل چې ضرور به ګلمرجان د شریعت متلولو څه دلیل وي د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وای کله چې هم دوی د حکومتي پالیسیو خلاف احتجاج اعلان کړي نو سمدستي ورته له احتساب عدالت نوټیس ورشي بلاول زرداری پرون په پنده کې په احتساب عدالت کې په مقدمه کې تر حاضرې دوه وروسته خبري اعلان وکړ چې سپریم کورټ د بی ګناو ګرځولو خو بیا هم نه برغواړي خو د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې په هوا کې هیڅوک هم له قانون نه بالاتر نه دي افغان ولسمشر اشرف غنی نن د جرمني په میونخ ښار کې په نړیواله امنیتي غونډه کې ګډون کوي د امریکا سینیټ د ایران پر ضد د پوځي اقدام په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک محدودولو قرارداد منظور کړی دا قرارداد وړاندې کوونکي د ډیموکرات ګوند سینیټر وایي چې د ایران خلاف تر بل پوځي اقدام مخکې باید ولسمشر ټرمپ له کانګرس څخه منظوري واخلي
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل او سمرزو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبريال احمد الله د پاکستان نننې ورځې ورځپاڼو اداريو ته کتنه کړې
دا نو رسپانه په خپلې ادارې کې لیکي د تیری شروع په ورځ په لاهور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د جماعت الدعوه ډلې مشر حافظ سعید ته د ترهګرۍ مالی ملاتړ په تور په دوو کیسونو کې یو لس کاله سزا واوروله ورسپانه لیکي حافظ سعید د تیر کال په جولای میاشت کې د پنجاب په ګوجراواله ښار کې ونیول شو او نوموړي پر ضد دا فیصله راتلل یو مهم پرمختګ دی ځکه چې پاکستان د ملک نه د سخت دریځو فعال ډانچې د ختمولو کوششونه کوي ورسپانه لیکي دا یو حقیقت دی چې سخت دریځي د خارجه پالیسۍ د اوزار په توګه کارول یو ناکامه تګلاره وه د ملګرو ملتونو لخوا حافظ سعید ترهګر ګرځولو وروسته پاکستان د خپلې دې پالیسۍ له وجې ډېر نقصان پورته کړو ورسپانه لیکي په تیرو وختونو کې پاکستان په یو شمېر جهادي او فرقهییز تنظیمونو بندیزونه ولګول خو هغه تنظیمونو خپل نمونه بدلولو وروسته کارونه یې جاري وساتل که په هغه وخت کې د دې تنظیمونو همیشه لپاره خاتمه کړی شوی وي نو نن به نه صرف پاکستان د اف اے ټی ایف په خړ لیست کې موجود نه وي بلکې حالات به هم ډېر ښه وي جنگ ورسپانه په خپلې ادارې کې کی ټولو ته معلومه ده چې پاکستان کې دا وخت ګرانی او بیروزګاری ډیره زیاته ده او حکومت سره د ګرانی نه پریشان اولسته اسانتیاوي ورکولو لپاره دا یو لار موجوده وي چې داسې سټورونه او دکانونه جوړ کړي چې پکې د ضرورت د استعمال شیان خلک په ارزانه نرخ ترلاسه کړي خو دې لپاره ضروری ده چې د دکانونو شمیره د آبادی تناسب سره وي ورسپانه لیکي د یو راپور تر مخه په پاکستان کې د یوټیلیټي سټورونو موجوده شمیره شاوخوا 4000 ده کم چې د 2 کروڑ اولس لپاره ډیر کم دي زیاتره غریب خلک د په کلیوالو او لری پرتو سیمو کې میش دي او هغل ته خو بیا د یوټیلیټی سٹورونو شمیره ډیره کمه ده. ورسپانه لیکي که حکومت غواړي چې یوټیلیټی سٹورونو ته ورکړی شوی سبسیډي ګټه غریب اولس ته ورسوي، نو په فوري توګه به ورته کلیوالو سیمو کې همداسې سٹورونه جوړول وي، ځکه چې لری پرتو سیمو خلک نشي کولی چې یوټیلیټی سٹورونو نه په ارزانه نرخ شیان ترلاسه کولو لپاره په سوونو روپو کرایه ورکړي او ښار ته راشي او بیا په ګینټو ګینټو په قطار کې د ودرېدو وروسته خوراکي شیان ترلاسه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د ځینو امریکایي چارواکو او طالب استازو په حواله لیکلي چې د سولې د موافقې امکان پیدا شوی دی. د دوی په خبره دا تړون به د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو ته لار هواره کړي. بلخوا وال سټریټ ژورنال وایي د ناقانونو پیسو د څار نړیواله اداره په داسې حال کې غونډه کوي چې د پاکستان یو عدالت د جماعتو دعوا ډلې مشر حافظ سعید ته د ترهګرۍ تمویل په قضیو کې د بند سزا اورولې. ګلایاز د دواړو لیکنو مهمې برخې اوروي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي چې په راتلونکو څو ورځو کې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د تشدد په پیښو کې د کموالي په اړه د تړون امکان دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه د سولې خبرو ته به زمینه برابر کړي. دا خبرې ځینې چارواکو واشنگتن پوسټ ورسپانې ته کړي چې له سولې خبرو واقف دي. ورسپانه د افغان چارواکو او ځینو طالب سرچینو په حواله لیکي چې په وو ورځو کې د تړون اعلان متوقع دی او امریکایي چارواکي او طالبان د تشدد په پیښو کې کموالي په لارو چارو بحث کوي. د دې ترڅنګ دواړه خواوې یعنی امریکایي ځواکونه او وسلوال طالبان با تړون عملی کوي. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي چې چرې د تشدد په پیښو کې کموالی تړون وشي نو د طالبان او افغان حکومت ترمنځ خبرې اترې پیل دي شي او امریکا به له افغانستانه د خپلو فوجیانو بیستلو کار هم شروع کړي. بلخوا وال سټریټ ژورنال ورسپانه لیکي د ناقانونه پیسو د سار نړیواله اداره اف اے ټی اف د فروری له 14 څخه د پاکستان په ګډون په نړۍ کې د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي په لارو چارو غونډه پیلوي. دا غونډه پر داسې مهال پیلېږي چې د لاهور یو عدالت د جماعت الدعوه ډلې مشر حافظ سعید ته د ترهګرۍ تمویل په تورونو سزا واوروله. ورسپانه لیکي پاکستان نړیواله ټولنه په دې خبرې قانع کولو کوشش کوي چې ترهګرۍ ضد عملیاتو لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي دي. د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې په 15 ورځنۍ غونډه کې به دا فیصله هم وشي چې آیا پاکستان د سار له خړ لیست وستل شي او کنه. پوسټ جرنال لیکي دا لومړی ځل دی چې حافظ سعید ته سزا اورول شوی. له تیرو څو کلونو راهیسې د نوموړي پر ضد لګېدلي تورونه نه دي ثابت شوي. ملګرو ملتونو امریکې او هند حافظ سعید د 2008 کال د ممبئی ترهګرۍ په بریدونو تورن کړی وو. امریکې د حافظ سعید د نیولو لپاره د 10 ملیون ډالرو انعام هم ایښی وو. خو ورسپانه لیکي چې حافظ سعید ته په ممبئی ترهګرۍ بریدونو په تور سزا نه ده ورکړل شوې، بلکې له ترهګرو سره د مالی مرستو په اړه د 5 کالو د بند سزا ورکړل شوې.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د چین په ووهان کې د کورونا وایرس له وجې د وژلیو شمیر زیاتېدو هلته میشت بهرني وګړي اندېښمن کړي دي. په ووهان کې په اوسېدونکو بهرنیانو کې زیاتره زده کوونکي دي چې پکې شاوخوا 1500 پاکستانیان هم شامل دي. دوی د خوراکي شیانو د کمښت شکایت کوي او هیله من دي چې د پاکستان حکومت به یې له ښاره د ژر ایستلو غم وخوري. هارون باچا د فرانس پرس اژانس د رپورټ مهمې برخې اوروي.
د فرانس پریس اجانس لیکنه وایي په داسې حال کې چې کورونا وایرس د مرکزي چین په ووهان ښار کې تر 1300 زیات کسان وژلي، زرګونه بهرني اتباع په هغه ښار کې گیر دي. د ګورب پوخرل په نوم یو فلپایني چې په ووهان کې لوړې زده کړې کوي اجانس ته ویلي په دغه ښار کې بچ کېدل ګران دي او غواړي خپل هیواد ته ستون شي. نوموړي زیاته کړې په ووهان کې یوازې 2 دوکانونه خلاص دي او د دوی لپاره د خوراکي شیانو ترلاسه کول ستونزمن شوي. چارواکو ویلي د ګل تر ورځې پورې په چین کې میشتو 20 بهرنیو وګړو ته کورونا وایرس لګېدلی چې ورڅخه 2 کسان یو جاپانی او بل امریکایي مړه شوي دي. د ووهان ښار یو پوهنتون ته د لوړو زده کړو لپاره تللي یوې پاکستانۍ ښځې رقیې شیخ اجانس ته ویلي ټول زده کوونکي په خپلو لیلیو یا هاسټلونو کې بند دي. نوموړي زیاته کړې د پوهنتون انتظامیه زده کوونکو ته خوراکي توکي ورکوي خو بیې 2 چنده زیاتې دي. د شیخ په خبره په ووهان کې پاکستانی زده کوونکي په ویره کې دي چې خپل وطن ته د ستنېدو پر وخت به د چینایي چارواکو برخورد ورسره څنګه وي. د زده کوونکو داسې رپورټونه ترلاسه کړي چې چینایي چارواکو له هغو پاکستانیانو سره چې وطن ته ستانه شوي بد چلند کړی و. د پاکستان حکومت ویلي په ووهان کې د پاکستاني زده کوونکو شمیر 1500 دی خو له دې ښار د هغوی د ایستلو کوم پلان یې نه دی په ډاګه کړی. پاکستان په عین وخت کې د چین یو شمیر نورو ښارونو ته پروازونه بیرته پیل کړي. د پاکستان صحت وزارت وایي له چینا د اسلام آباد هوایي ډګر ته د رسیدونکو هر یو کس طبي معاینه کوي. دا جانس لیکنه زیاتوي بنگلاديش تیرونه وتوانید چې لوهانه خپل 312 صدبا چې زیاتره زدهکونکي دي بیرته خپل وطن ته ورسوي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وی افغان حکومت د هغو قضیو په برخه کې پاتې راغلی چې چارواکي پکې ښکیل دي. هیومن رائټس واچ د فبروري پر 12 په یو رپورټ کې ویلي چې د افغانستان په لوګر کې پر ماشومانو د جنسي تیری او د فوټبال د ښځینه او لوبغاړو جنسي ځورونې هغه قضیه دي چې حکومت یې باید په اړه اقدام وکړي. د سازمان یوې مشرې پرون مشال راډیو ته ویل په افغانستان کې د جنسي ځورونو او تشدد مخنیوی د حکومت لپاره یوه ازموینه ده. افغان چارواکي وایي د لوګر او د فوټبال لوبغاړو د جنسي ځورونو قضیو په اړه پلټنو ته دوام ورکړی. فیروز عزیزی له کابل.
د بشری حقوقو د تار نړیوال سازمان په خپل یو تازه راپور کې افغان حکومت تورن کړی چې د لوګر ولایت په یو شمیر ښوونځیو کې پر نارینه زده کوونکو او همدا ډول د ښځینه فوټبال ملي لوبډله کې د جنسي ځورونو له امله د عدالت په پلي کولو کې پاتې راغلی. د دغه سازمان په راپور کې راغلي په لوګر ولایت کې یو شمېر سیمه ییزو چارواکو هڅه کړې چې د ماشومانو د جنسي تیریو په اړه د څېړنو مخه ونیسي، او په دې اړه یو شمېر ډیپلوماټیکو ادارو هم اندېښنه څرګنده کړې ده. بل پېښه چې په دې لمه کې رابرسېره شوې ده د ښځینه فوټبال ملي لوبډله کې د ځینو لوبغاړو جنسي ځورونه ده. په آسیا کې د دغه سازمان مسؤلې پیټریشیا ګوزمان وویل
په افغانستان کې د جنسي تاوتریخوالي مخنیوی له ډیر مودې راهیسې ستونزمن و. خو ستونزې هغه وخت لاک پسې پراخه کېږي کله چې مظنون قوي خلک وي. دا دوه وحشتناکې پیښې د جنسي تاوتریخوالي د مافیات پای ته رسولو لپاره د افغان حکومت د ژمنتیا یوه لویه ازموینه ده.
له دې سره د افغانستان د بشري حقوقو سازمان هم ورته نظر لري او وایي چې په حکومت کې دننه داسې کسان موجود دي چې په خپل په بیلابیلو جنایاتو تورن دي. دغه سازمان مشر لال ګل لال وویل
په حکومت کې د هغو زورواکانو یا د هغو جنګي مجرمانو چې د هغې د بشر د حقونو په سرغړونو باندې تورن دي د هغې شتون دی، او د قانون او د په ځانګړې توګه د اساسي قانون نه پلي کېدل دي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په 2013 کال کې د افغان ښځینه فوټبال یو شمېر لوبغاړو شکایتونه کړي وو چې د فوټبال ملي فدراسیون د مشر کرام الدین کریم له لوري له جنسي ځورونو سره مخ شوي دي. همدارنګه تر هغه وروسته د 2019 میلادي کال نومبر میاشت کې د ګارډین ورځپاڼې د لوګر ولایت د مدني ټولنې د مشر موسی محمودي او همکارانو له قوله یو راپور خپور کچې په دغه ولایت کې په یو شمېر ښوونځیو کې له 1500 ډېرو هلکانو باندې د ښوونکو لوري جنسي تیری شوی دی. چې دغه راپور تر خبرېدو وروسته موسی محمودي او یو همکاري د ملي امنیت ریاست لوري ونیول سول، خو له زیاتو فشارونو وروسته بیرته خوشې کړای سول. خو د افغانستان لوی څارنوالۍ دا خبر سوی راپور ردوي او وایي چې دواړه قضیو ته رسیدنه کړې او لا هم څېړنې روانې دي. د دغې ادارې ویان جمشید رسولي وویل چې لوی څارنوالۍ ټولو هغو قضیو ته رسیدنه کړې چې دوی ته راجع شوي دي.
لوی څارنوالۍ دولت جمهوریت افغانستان
د افغانستان لوی څارنوالۍ د هغه بنسټ په توګه چې د قانون، عدالت او بشری قوانینو پرانا کې پیښو ته د رسیدنې صلاحیت لري، دغه ادارې ټولو حقو پیښو ته چې ورته رسیدلی په عادلانه، شفاف او خپلواک ډول یې څارلی او رسیدنه ورته کړې ده.
شفاف، عادلانه او مستقلانه موارد رسیدګي قرار داده.
همدارنګه د جمشید رسولي په خبره د لوګر ولایت نارینه او زده کوونکو د جنسي ځورونو په تړاو د څېړنو په هدف پلاوی ټاکل شوی چې لا هم څېړنې او ارزونې روانې دي. د ښاغلي رسولي په خبره د کرام الدین کریم توسیه چې د فوټبال خزینه لوبغاړو سره په جنسي ځورونو تورن دی محکمې ته استول شوی ده، چې د نیولو حکم د محکمې لوري هم سوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي چې د کرام الدین کریم د نیولو هڅې روانې دي.
همدا د بشری حقوقو او د خځو د حقوقو په موضوع کې پاتې کیږي. لسګونه خځو پرون په کابل کې د یوې غونډې لاله د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي درولو له نړیوال بیلیونی پاسون سره یو وال اعلان کړ. دوی له افغان حکومت وغوښتل چې پر خځو تشدد کوونکي عدالت ته حاضر کړي او ورته سزا ورکړي. د خځو بیلیونی پاسون هر کال د فبروري پر 14 د تشدد ضد غونډې کوي. خان محمد سیند له کابل.
دا د هغو ښځو غږ دی چې د خپلو حقونو لپاره عدالت غواړي. دوی د ښځې او ټولنې د خوندیتوب او افغان مېرمنې شاتګ نه کوي له شعارونو سره د کابل د شهرنو په پارک کې راټولې شوې دي. دغه غونډه چې د افغان مېرمنو د شبکې لخوا جوړه شوې وه، هدف یې په نړۍ کې د بیلیونی ښځو د پاسون ملاتړ و. د دغې غونډې ګډونوالې ښځې افغان دولت او نړیواله ټولنه د افغانستان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په کار کې پاتې ګڼي. دوی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو علني محاکمه غواړي. د افغان مېرمنو د شبکې رئیسه ماری اکرمی وایي
اگر گرفتار کړن باید امرای مردم شریک شوه.
که هغوی ونیول باید علنی شي. دلته د افغان مېرمنو موضوع سیاسي ده. خو د افغانستان ښځې نور هیڅ چاته د حق نه ورکوي چې د افغانستان د ښځو په اړه سیاسي معامله وکړي.
دوی غواړي چې دولتي چارواکي، قضایي قوه، امنیتي بنسټونه، دینی عالمان او نړیواله ټولنه باید له ښځو سره د تاوتریخوالي پر ضد سرګند چلند وکړي. دغه ښځې د ملګرو ملتونو له سازمان او نړیوالې ټولنې غواړي چې افغان دولت د ملي قوانینو او نړیوالو ژمنو په پلي کولو مکلف کړي. په ورته وخت کې ولسمشرۍ ماڼۍ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قاضیو کې د حکومت ناکامي ردوي او وایي چې حکومت په دې برخه کې تل هڅې کړې دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د بیان مرستیال لطیف محمود وایي
سیاسی بودن برخورد رد میکنیم نهادهای عدی و قضایی افغانستان
د تاوتریخوالی د قضیه په وړاندې چلند په بشپړه توګه حقوقي دي. موږ په دې اړه سیاسي چلند ردوو. د افغانستان عدلی او قضایی بنسټونه د قانون او د قانون له احکامو سره سم هڅه کوي چې عدالت په ښه توګه تامین کړي.
مخکې له دې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د روان لمریز کال په لومړۍ 8 میاشتو کې یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2022 قضیې ثبت کړې چې دغه شمېرې د تیر کال په پرتله 8.2% زیاتوالی ښیي. د ښځو بیلیونی پاسون په 2012 میلادي کال کې د عاشقانو په ورځ د فبروري په 14 پیل شو. دغه حرکت له ښځو سره د تاوتریخوالي له امله په نړۍ کې پیل شو. اوس هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ښځې له دوی سره د تاوتریخوالي د پای ته رسولو په هدف غږ پورته کوي او خپل یووالی ورسره اعلانوي.
پام کوه، یال ورسره دی.
خبرونه او فریادونه
لیکه چې تیر دی نه بازی پام کوه.
الوی ګورګین صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بفند.
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مریض سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خو درته وای دی میو چې پام کوه.
د مشال لډیو مزاحیه پروګرام پام کوه هرونه د جمعه او نه پورز
پام کوه خبرونه هم درته لرو. په او د دې ترڅنګ پر اتلونکو کې ګړې کې تان دی هلی چې د خځو په اړه خبرونه ده او ورسره بیا تر هغه وروسته ټولنیز شبکې او سختریزي خبرونه هم لرو. تر هغه وروسته بیا د ځوانانو غږ خبرونه ده او بیا په بل سات کې پام کا خبرونه در خبرو. اسلام آباد های کورټ پرون د پاکستان د سزاګانو د قانون هغه برخه وزندوله چې ورسره سم پلرونه، سرپرستان او خوندکي په خنیت او د اصلاح لپاره ماشوم ته جسمانی سزا ورکولی شي. اسلام آباد های کورټ دا پریکړه تر هغه وروسته کړې چې د اردو ژبې نومیالي سندرغاړي او د حقونو فعال شهزاد روی په سکولونو کې د ماشومانو پر وهلو د بندیز درخواست دایر کړی و. نن ورځپاڼې پر دې موضوع رپورټ خپور کړی چې مهمې برخې احمد شاه اعظمي پښتو کړي.
شهزاد روای په درخواست کې دریس خپل کړی و چې د پاکستان د جزا قانون 9 دفعه د ماشومان پر ضد د زور او تشدد د استعمال اجازه ورکوي. الحمد کبله تیر کال د لاهور په یو سکول کې د جسمانی سزا له کبله یو ماشوم مړ شو. د شهزاد وکیل عدالت وویل چې پر جسمانی سزا بندیز لګول د ولس په ګټه ده. وکیل زیاته کړه چې سندرغاړي او د حقوقو فعال شهزاد درای د تعلیمي اصلاحاتو لپاره یو سازمان هم جوړ کړی دی. پر دې مهال د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اطهر مین الله وویل چې پارلمان هم په دې اړه یو قانوني مسوده منظوره کړې ده. د شهزاد وکیل په جواب کې ویل دوی غواړي چې پر جسماني سزا بندیز ولګول سي خو پارلمان به په دې اړه قوانین جوړوي. هغه زیاته کړه چې جسماني سزا د ماشومانو پر دماغي او بدني روغتیا ناوړه اغیز کوي. د دې پاورېدو جسټس مین الله د پاکستان د جزا قانون نه اتمه دفعه وځنډول او ویل چې هر څوک چې تر 12 کلونو کم ماشومان ته په هر نیت جسماني سزا ورکوي نو د عامل پر ضد قانوني کاروایی کېدای سي. عدالت ویل چې د کورنۍ چار وزارت باید د ماشومانو د حقونو ساتنه وکړي. عدالت په عین حال کې له وفاقي حکومت وغوښتل چې په دې اړه د مارچ تر 15 نیټې خپل ځواب جمع کړي.
زما زیاتر دی سپیس اور دی فیلز ریلیٹڈ دیر انٹرسٹ
دی لکه د زنانو طرف له خو ډیر خر ریسپانس ماته روان دی.
سې پټی وس زما کا وس هر څو غره نه ټول تی دی
باقاعده الیکټډ پرسن په غی باندې چې کم دینو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هله چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې پورز ل مشال اړیونه
تاندې هله
د کورمه روغتیا اداره د سیمه پر روغتونونو کې په بیړنۍ ډول د ډاکټرانو خالی څوکۍ ډکوي. د سیمه یو روغتیاي چارواکي ډاکټر عنایت الرحمن پرون ماخام مشال راډیو ته ویل چې ډاکټران په لړمحاله توګه پر دندو ګماري. د سیمه وسیدونکو د دې ګام هرکلی کوي خو وايي حکومت دې څوکۍ دایمي کړي ځکه چې دا ډول قراردادي ګمارنې په اورګزیو کې شوې وي چې په نتیجه یې ورنکړه. طارق اورګزی له پیښوره.
د کورمه روغتیایی چارواکی ډاکټر عنایت الرحمن وایي د سیمې په هسپتالونو کې ډاکټرانو کمې په هنګامي بنیادو ورپره کولو فیصله کړې ده. ډاکټر عنایت الرحمن زیاتوي په هسپتالونو کې تیر کال پر خالی څوکو د نوي تنانو اخوستو غوښتنه له صوبایي حکومت شوې وه چې منظوري تر کې دورسته د غیر سرکاري ادارو له لارې په ارضي بنیادو به برتی کیږي.
ٹائم لگی اور پروسیجر کی ڈر بڑی وقت علی ندری دا سے ہوئی کہ منگا تھرو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور تھرو کنٹریکٹ
بلخوا ځای خلکو د دغه ګام هرکلی کړی دی خو وايي باید حکومت په هسپتالونو کې پر مستقل بنیادو د سرکاري عملی او ډاکټرانو برتی وکړي او بل دا چې په دې کې مقامي خلکو ته دی ترجیح ورکړل شي. د سده اوسیدونکو ملک حاجی صوبت خان اورګزی وايي که د سیمې هسپتالونو روغتیایي چارې د غیر سرکاري ادارو له لارې چلول وي نو دا به وقتی هغل ته د صحت په لړ کې ستونزې حل کړي خو د بل چا حکومت پر اتلو د دې مخالفت او یا د فند کمی داسې مسلو سره به یاد پالیسی دوامونه مومي.
دا ټرای یو ځلې په اورګزو ایجنسی کې میشتو کې شوې ده چې پرایویټ کسانی خستی وو خو چې بل حکومت روغ بیا ختم کو. لہذا مو دا مشوره ده او بلکې دا مطالبه مو ده چې دای مستقل ډاکټران واخستای شي چې دا زړه خلاص په دې کې کار وکړي او بیا د پاره د غوڅ مستقبل وي.
د دې ترڅنګ د سیمې محمد لیاقت اورګزی وایي کله چې دوی په خیبر پښتونخوا کې ورګډ شول نو دا تمې پیدا شوه چې هغلته بیروزګارۍ د ختمېدو لپاره به یو جامع پالیسي جوړیږي خو په ارضي بنیادو خلک له برتې کېدو سره ورته د حکومت ارادې داسې نه ښکاري.
مخکې په قبایلي علاقو کې نه نوکریانې وې نه سوې نه سو دا اوس هغه شولو خیبر پښتونخوا سره څه ګډ شولو نو هغه نه بعد دا چورسس پیدا شولو اوس د ارضي بنیادو بندې کېږي نو دې هیڅ فائده نشته دی او په کوردارې سره دا یو مستقل
د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه په منځني او کوزه کورما کې دا وخت درې دیش ورکوټي او غټ هسپتالونه دي چې پکې تر 15 پورې ډاکټران کار کوي. د یاد سیمو په هسپتالونو کې ډېر وخت وشولو چې هغلته د ډاکټرانو نوي برتی نه ده شوې. طارق اورګزی مشال ریډیو پېښور.
او د دې خبري غړی اخیرنی رپورت هم د روغتیا له موضوع سره تړلې دی. په خیبر پښتونخوا کې د دوست په نوم یو نه حکومتي سازمان ویلي دي چې په هغه صوبه کې شاوخوا 3 میلیونه کسان په بیلابیلو نشو روږدي دي چې پکې ځینې یې په ډېرو سختو نشو روږدي دي لکه آیس، هیروین، چرس او داسې شیان. روغتیا پالان وایي له نشو څخه د خلکو خلاصولو بهیر خورا پیچلی اوږد وي. فعالان وایي مور او پلار ته پکار دي چې بچي وڅاري او د نشو پر مضرو اثراتو ورته معلومات ورکړي. شاهین بنیری موضوع څېړلې. د خیبر پختونخوا په پیښور کې د دوست فاونډیشن په نوم په نشاد د روغ د کسانو د درملنې او بیا بحالې د مرکز چارواکي وایي چې په صبح کې د روایتي نشو سره سره اوس د آیس کوکین او اکسټسي پلس په نوم نشې په خوریدو دي او د یوې اندازې تر مخه په صبح کې سخواوشا 3 میلیونه خلک په بیلابیلو نشو اخته دي. د ادارې یو مشر چارواکي اعزاز الدین په دغه اړه وایي
خیبر پختونخوا کې یو اندازې مطابق 30 لاکھ نه زیات خلک نشې په عبدت کې مبتلا دي. دا یو اندازه تن له دې نه زیات هم کېدی شي خواشان کېدی شي او د هغې علاج لپاره که تاسو ګورمنټ سیکټر وګورئ، هیلت ډپارټمنټ وګورئ، سوشل ویلفیر وګورئ یا زموږ وګورئ، دا که ټول هم راغونډ کړي نو زیات نه زیات 700-800 ته خبره رسي. دا بیډز او کیپیسټي ته رسي. آپریشنل خود دینا لکه دوست ویلفیر فاونډیشن تقریبا 600 بیډونو ہسپتال دے خنن سبا صرف 70-80 مریضانو باندې کار کوي لګیا دي. او زمو مسله دا دی چې زمو فنڈنگ مسله ای عموما مون آپریشنل کې دوه لپاره فنڈنگ طرف ته ګورو، ډونر طرف ته ګورو.
د پیښور د عبادت روغتون مشر او د روحي رنځونو متخصص ډاکټر خالد مفتی وایي چې په نشو د روغ د خلکو درملنه یو اوږد او ستړی کوونکی عمل دی او د کامیابی لپاره باید حکومت، ډاکټران او د ټولنې استازي په شریکه کار وکړي. نوموړی زیاتوي
ریهابلیټیشن مخکې نه پروسیس د ډیټاکسیفیکیشن هغه تقریبا ډیسټریکټ هاسپټلز کې موجود دی، پشاور کې درې هاسپټلز کې موجود دی سرکاري طور باندې. لیکن ریهاب چې چلوي هغه اوس ما ورزري چې ګورنمنت نه یو سنټر جوړي این جی او سره ملاوي نو هغه 150 بیډ جوړي. آلریډي پرایویټ سیکټر کې خلک کار کوي.
چارواکي وایي چې د نشو د مخنیوي لپاره په دغه کاروبار کې د ککړو خلکو پر ضد هلې ځلې توندې کړې دي او د آیس د غیر قانوني ګرځولو لپاره د قانون سازۍ په ګډون په ځوان کول کې د بیدارۍ لپاره په یو کمپاین کار کوي. په دغه اړه د خیبر پختونخوا د اکسایز او ټیکسیشن د نشئی موادو د مخنیوي د څانګې یو چارواکي خالد خان وایي
کم شي نو دغه دمنګ ډرګ ډیماند ریډکشن وایو. دا یو اکټیویټی دی لکه ریهابلیټیشن هم آی کې شامل دی. پای کې موږ دا ترغیب ورکو خاص کر پیرنټس چې هغه پازیټیو اکټیویټیز کې خپل ماشومان انوال کړي. نه خپل موږ سپلای اکشن کوو. نو سپلای ریډکشن دمنګ ټریډیشنل طریقه دا موبایل سکواډ دا روډ چیکینګ کوو یا ریډونو کوو. پای کې موږ دا فیس ورکو چونکی یو سپریم کورٹ او ہائی کورٹ دوڑو دا کیسونه راکړي دي. ناری وی چې تاسو پر ډرګ ډیماند ریډکشن باندې زیات کارو کې چې لگا میکسیمم خلک اویر سي
په نشه د روغ د خلکو په درملنه کې یو ستونزې دادا چې ډیر خلک سمو د ورستو بیا په نشو اخته شي. په دغه اړه د دوست فاونډیشن اعزاز الدین وایي چې دا یو پیچلې عمل دی او د رنزورانو د بیا بحاله شرا ډیره خنه ده.
مون ټیکنیکل خلک دې ته ریکوري ته وایي چې ریکوري د علاج صدا او باز ټیم ایکسپرټس دا وایي چې د پینډم علاج نه پس یو سړی چې کوم دی د ټپ کېدو امکانات زیات شي. دا پورا دنیا ماډل کې چې کوم بهترین ماډل دی ویسټ کې دی امریکا کې دی کې وایي چې 15-20% ریکوري ریټ دی. زمونږ باز داسي سروې داسي شوی دی باز ټیمونو کې چې ګورنمنت سیکټر کې دی کې انډیپندنت دی خو زمونږ سره چرته 32%-35% د پورې را روان دی.
د خیبر پختونخوا حکومت هڅه کوي چې په نشا د روغ د کسانو د بیا بحالې لپاره د غیر سرکاري ادارو په مرسته یو مرکز پرانیزي. خو د عبادت روغتون مشر ډاکټر خالد مفتی وایي چې باید د دغه کار لپاره حکومت مناسبې پنګې هم بیلې کړي.
ټول پاکستان کې هیلت بجټ چې دی هغه ډېر کم دی. اوس موجوده ګورنمنت کې تقریبا 4-5% دی. مینټل هیلت بجټ چې دی هغه لیس دین 1% دی. نو هغه لیس دین 1% کې وایي څه شي کې دی. البته یو خبره دی چې سایکیټریس پوسټ اوس هر یو ډیسټریکټ هسپتال کې موجود دی لیکن پرائمری هیلت کیئر چې دی کنه چې هلته ډاکټران چې دي دا ویسټرن ماډل دی هغه لا ټرین وکړي. نو هغه کې ټریننګ ډیر کم دی مینټل هیلت او سایکیټری باره کې. دوه وجه دا ده چې سایکیټری چې دی انډر ګریجویټ میډیکل ایجوکیشن کې ایگزامینیشن سبجیکټ نشته.
د خیبر پختونخوا د اکسایز او ټیکسیشن د ادارې د نشئی موادو د مخنیوي چارواکي وایي چې په کال 2013 کې په خیبر پختونخوا کې 1900 کیلوګرامه چرس، 15 کیلوګرامه آیس، 5 کیلوګرامه هیروین او 15 سلويخ کیلوګرامه اپیم نیولې دي.